د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني د لوبل میدان په یوه بلې اونیزي ورزشي خبرونه کې مو هر کله کوم درنو مینوالو روانه اونۍ د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره د ورځنۍ لوبو لوبلړۍ پیل کړې ده. د کرکټ ملي لوبډلې پیلیز توپ وهونکي عثمان غنی له کرکټ بورډ ادارې سره پریکون کړی دی. د آسترالیا او انګلستان د ټیسټ لوبو وروستی حال هم درته په خپرونه کې لرو. د افغانستان د بدني ښکلا او فزیکي تکړښت لوبغاړي نړیوالو سیالیو ته د ګډون په موخه مالدیب ته تللي دي. د فوټسال ملي لوبډله د مرکزي آسیا د سیالیو لپاره پر چمتووالي بوخته ده او د آسیا ایمرجنګ سیالیو لپاره د افغانستان الف لوبډله سریلانکا ته تللې ده. ګڼ نور مطالب هم درته په خپرونه کې لرو. را سره پاتې شئ. زه بختیار ساحل. د خبرونه پیل د افغانستان او بنگلاديش له پیل شوی لوبلړۍ کوو. د چهارشنبه په ورځ د جولای میاشتې په څلورمه نیټه د افغانستان او بنگلاديش ملي لوبډلو ترمنځ د درې ورځنیو نړیوالو سیالیو لوبلړۍ پیل شوه. دواړه لوبډلې به دویم او درېیمه سیالي د همدې میاشتې په اتم او یولسمه نیټه ترسره کړي. دغه راز به د جولای په نیمایي کې د دوه شلو ورځو سیالیو لوبلړۍ هم ولوبوي. د یادو سیالیو لپاره د افغانستان کرکټ غوراوي کمیټې له لوري ځینې داسې لوبغاړي هم وربلل شوي دي چې د کرکټ څارونکو له انده فکر کې ده چې یاد لوبغاړي ښایي نور له نړیوالو سیالیو سره خدای پاماني وکړي. د دې لوبو بشپړ جزئیات به د ازادي راډیو په ژوندیو خبري مجلو کې درته وړاندې کوو. په داسې حال کې چې د افغانستان ملي لوبډلې له بنگلاديش سره په لوبو بوخته ده، پیلیز توپ وهونکي عثمان غنی په یو تازه پریکړه کې ویلي دي چې د کرکټ بورډ اوسنۍ رهبرۍ او ټاکونکي ډلګۍ ورسره زیاتی کړی دی او له همدې امله نور نه غواړي د دوی په شتون کې کرکټ ته دوام ورکړي. هغه دعوه کوي چې په کورنۍ او نړیوالو سیالیو کې دومره لاسته راوړنې درلودې چې باید په ملي لوبډله کې انتخاب شوی وای. بشپړ رپورټ به سالم احمد صالح وړاندې کړي.
د افغانستان ملي لوبډلې پیلیز لوبغاړي عثمان غنی د کرکټ بورډ له اوسنۍ ادارې او ټاکونکي ډلګۍ سره پریکون اعلان کړی. ښاغلی غنی په خپل ټویټر کې لیکلي چې د کرکټ بورډ د اوسنیو مشرانو ظلم او د انتخاب کمیټې غلط قضاوت اړ کړ چې نوره لوبه ونه کړي. نوموړي ویلي دي، تر ډېر غور وروسته مې پریکړه وکړه چې د افغانستان له کرکټ څخه رخصت واخلم. د کرکټ بورډ اوسنی فاسد مشرتابه زه اړ وستم چې تر یوه وخته شاته ولاړسم. زه به خپل تمرینات دوه برابره کړم او تر هغې به په تمه یم چې سمه اداره او سمه انتخاب کمیټه راسی. عثمان غنی وایي څو وارې د عمومي رئیس میرویس اشرف د لیدو هڅه وکړه خو هغه ورسره ونه کتل. هغه دغه راز زیاتوي، د غوراوي کمیټې مشرتابه ورته په ملي لوبډلو کې د نه غوره کولو له امله هیڅ قانع کوونکی ځواب نه دی ورکړی. د غنی په وینا د افغانستان ملي لوبډلې ټاکنه تر ډیره د خلکو د فشارونو، اړیکو او نورو طریقو پر اساس کیږي چې په وینا یې د سریلانکا په وړاندې یو ورځنۍ او د بنگلاديش په وړاندې ټیسټ سیالي شې بیلګوي. 24 کلن عثمان غنی په 2014 میلادي کال کې د افغانستان ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړی وو چې هغه مهال یې په خپله څلورمه نړیواله لوبه کې د زمبابوې په وړاندې سلیزه ووهله. هغه تر شاهد اپریدي وروسته دویم ځوان لوبغاړی دی چې په کم عمر کې سلیزه وهلې ده. دغه راز یې په وروستیو 4 سیالیو کې په 0 سره خپله وکټه له لاسه نه ده ورکړی. نوموړي تر دې دمه د افغانستان لپاره په 250 نړیوالو شل اوره او یو ورځنیو سیالیو کې لوبې کړي دي او ټول ټال یې د یوې سلیزې او شپږو نیمه سلیزو په مټ 1221 منډې جوړې کړې دي. ښاغلی غنی په سوداګریزو شل اوره سیالیو کې تر 2000 زیاتې منډې لري او 14 نیمه سلیزې هم وهلې دي. عثمان غنی د شپږیزې د 2022 کال په سیالیو کې د سپین غر پرانګانو لوبډلې لوبډل مشر و چې د مخکښو منډو جوړونکو په قطار کې هم وو او اتلولي هم وګټله. د کرکټ بورډ ادارې تر دې دمه په دې تړاو څه نه دي ویلي.
همدی موضوع ته تمکیږو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی وسنۍ روزونکې دولت خان احمدزی وایي د کرکټ بورډ په وروستیو اعلان شویو دریو لوبډلو کې د عثمان غنی 100% حق جوړېده. وروسته له هغې چې عثمان غنی د کرکټ بورډ له اوسنۍ رهبرۍ او ټاکونکو ډلګې سره پریکون اعلان کړ، ښاغلی احمدزی په تړاو ازادي راډیو ته وویل عثمان غنی د کرکټ بورډ د غلطو پریکړو له امله ناهیلی شوی دی. هغه وایي که د عثمان غنی تیرې لوبې وکتل شي دومره خرابه کارکردګي نه لري چې حتی په الف لوبډله کې هم انتخاب نشي. دولت احمد زی زیاتوی
د عثمان غنی که موږ وګورو دغه د نا امیدی فریاد بلاخره رسنی سو او اداره سدا په فساد باندې تورن کړه او وی ویل سی کدا اداره یی نو زه نور کرکټ له دې خلکو سره نه کوم. بلې خواته که د عثمان غنی پرفارمنس ته وګورو، پرفارمنس یې هیڅ کله دومره بد نه ده چې دی په یو ټیم کې انتخاب نسی. بل څنګ ته د انتخاب د اوسنی انتخاب وګورو، داسې لوبغاړو ته موقع ورکړل سوی ده سی وخت کې ډیر زیات دا ګومان کېده چې دوی به کرکټ پریدي، خو هغه لوبغاړي بیرته راوګرځېدل او د لوبډلو په ترکیب کې ځای په ځای شو. د عثمان غنی 100% په دغه دو یا دریو ټیمونو کې ځای جوړېده. زدای باید انتخاب سوی وای، کتل سوی وای، د روزنیز کمپونو ته راغوښتل سوی وای. لږ نه وروسته که د فټنس مسایل وای یا د دې لوبې د ریدم مسایل وای، دای باید ډراپ سوی وای. نو دای په هر ټورنمنټ کې کړی د 13 پګیزو ګورو، د 2000 کپ ګورو یا نور دینه مخ کې د ملي ټیم پرفارمنس ګورو، بالکل حق جوړیږي چې په د غلوب ډالو سره کوم انتخاب سوی د دې په ترکیب کې وای.
د نوموړي په وینا چې عثمان غنی په ورسته شپګیزه یو 2000 جام سیالیو کې ډیر خلو بدلې ده او حق کیږي چې باید په ملي لوبډله کې واخیستل شي. د دولت احمدزی په باور کرکټ بورډ اداره د لوبغاړو د ساتلو لپاره لډیر وخت ښکارا تګلار نه لري. د زیاتوی که هم دغه سیل پالیسیو سرغړونه کیږي، ډیر نور لوبغاړي به هم بغاوت تاړ شي او بلاخره به نور هیوادونو ته مهاجر شي. تر دې دمه د کرکټ بورډ ادارې د ښاغلي غنی د پریکون او داوی په تړاو رسنیو ته څه نه دی ویلي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
افغان لوبډله به د بنگلاديش پر وړاندې تر یو ورځنۍ سیالۍ وروسته د دوه شلو ورځو لوبو لوبلړۍ هم ولوبوي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسد الله خان دې سیالیو ته هم 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د شهزاد محمدي او حضرت زازي په ګډون یې ځینې پخواني او نوي لوبغاړي لوبډلې ته وربللې دي. لومید زهیرمل بشپړ رپورټ اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې له لوري د بنگلاديش پر وړاندې دوه شلو ورځو سیالیو ته 14 کسیزه لوبډله اعلان شو. د جولای میاشتې په دوه یمه نیټه د ادارې له لوري ازادي راډیو ته پر لیکل شوې خبر پاڼه کې لیکل شوې چې د سیالیو ته ځینې پخواني لوبغاړي هم بیرته رابلل دي. اعلان شوې لوبډله کې راشد خان لوبډل مشر، رحمان الله ګرباز، شاهزاد محمدي، حضرت الله زازای، ابراهیم زدران، محمد نبی، نجیب الله زدران، صدیق قتل، کریم جنت، عظمت الله عمرزی، فضل حق فاروقی، نوین الحق، وفادار مومن، فرید ملک، نور احمد او مجیب الرحمن شامل. وروسته له هغه چې کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې په مشرتابه کې بدلون راوست، ټاکل شوې ډلګۍ هم یو وار بیا پخواني لوبغاړو ته بیرته په ملي لوبډله کې د لوبېدو فرصت ورکړ. د عادي لوبډلې د ټاکلو په تړاو د ټاکونکو ډلګۍ مشر اسد الله خان رسنیو ته وویل
د تر څنګ سپورټ نېشنل ټیم ته کوم پروګرام نه لکه ما چې مخکې وویل چې موږ یو پروسس شروع کړی ده چې موږ افغانستان نېشنل ټیم یعنی سینیئر ټیم د ورلد کپ په لار کې ده. چې ورلد کپ ته په دې ته موږ اوس درې ونډې د بنگلاديش سره دي، دغه بعد بیا د موږ یو ښه ګیپ لرو، تقریبا یو میاشت ګیپ لرو چې باغه به طریقه هغه کې به موږ ښه سکلز ورکو انشاء الله او ټول د موږ ایچ پی سی ډپارټمنټ هډ کوچ ټول به په دې کې برخه اخلي چې تر څو دغه اخیری کیمپ موږ تر سره کړو. دې بعد موږ دومره وخت نه لرو چې موږ سکل کیمپ وکړو. بیا د موږ پاکستان سره لوبې دي او پاکستان سره موږ درې ونډې دي، بیا کېدای شي د ویسټ انډیز سره د موږ ونډیز کنفرم شي، تر اوسه لا کنفرم نه دي، او بیا ایشیا کپ ده او بیا ورپسې ورلد کپ ده. نو دغه د موږ د ورلد کپ تیاری ده. اوس به راسو ټی ټوینټي ته. ټی ټوینټي د موږ کمی لوبې دي، صرف دوه لوبې لرو، بیا تقریبا درې میاشتې یا درې نیم میاشتې موږ لوبې نه لرو تر ورلد کپ بعد بیا لوبې لرو. نو ته ورلد کپ ټی ټوینټي چې ده هغه په 2024 کې ده، ځکه چې موږ کافي ټایم ورته لرو. دغه په پروسس باندې موږ لګیا یو انشاءالله ډېر زر به تاسو سره شریک کړو چې تر څو لکه موږ دغه ورلد کپ ته تیاری کوو هغه ته به هم همدارنګه
افغان لوبډله به د روانې میاشتې په 15 نیټه له بنگلاديش سره لومړی د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. دواړه هیوادونه به د همدې میاشتې په نیمایي کې دوه شلو ورځې سیالۍ هم ولوبوي.
په ورته وخت کې د افغانستان الف لوبډله تر کلونو وروسته بیا جوړه شوې ده. او دا ځل به د آسیا ایمرجنګ په سیالیو کې ولوبېږي. یا د لوبډله د سریلانکا ته تللی او هلته به د شپږو آسیایي سیالانو ترمنځ لومړی په ګروپي پړاو کې له بنګلادیش او سریلانکا سره سیالي وکړي. افغان کرکټ بورډ د یکشنبې په ورځ د جولای په دویمه نیټه ویلي و چې د یادو سیالیو لپاره د افغان ابدالیانو په نوم لوبډله ټاکلې او د لاخه چمتووالي په موخه تر لوبو څو اونۍ وړاندې سریلانکا ته لیږلې ده. ټاکل شوی چې د شپږو هیوادونو ترمنځ د آسیا ایمرجنګ سیالۍ د جولای میاشتې په 14 نیټه په سریلانکا کې پیل شي او د همدې میاشتې تر 23 نیټې دوام وکړي. د یادو سیالیو لپاره د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې د شاهد مندوزی په لوبډل مشرۍ 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د ځینو ځوانو لوبغاړو تر څنګ یو شمېر پخواني لوبغاړي هم ورته دعوت کړي دي. یو شمېر هیوادونو ته د کرکټ نړیوال جام د ټراپۍ د وړلو سفر له هندوستانه پیل شوی دی. همدغسې به 18 نورو هیوادونو ته هم دغه ټراپۍ د کرکټ مینهوالو د لیدلو په پار ولېږدول شي. که څه هم د کرکټ نړیوالې شورا په اعلان شوي مهالویش کې افغانستان د دې هیوادونو په قطار کې نه و شامل، خو د کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې افغانستان ته به هم وروړل شي. د کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټراپۍ به د سپتمبر په میاشت کې افغانستان ته ولېږدول شي. په لومړي ځل په 2019 زیږدیز کال کې د نړیوال جام ټراپۍ افغانستان ته وروړل شوی و چې پر کابل سربیره بامیان، کندهار او هرات ولایتونو کې ولېږدول شوه. ټاکل شوی دا جام به د نړۍ په 18 هیوادونو کې وګرځول شي چې د افغانستان په ګډون کویت، بحرین، مالیزیا، امریکا، نایجیریا، یوګاندا، فرانسا، ایټالیا، امریکا، کوربه هیواد هند او نور هغه هیوادونه شامل دي چې په دې سیالیو کې ګډون کوي. کرکټ یو داسې لوبه ده چې ورځ تر بلې په ټوله نړۍ کې مینهوال ډیریږي. په دې وروستیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې د لاسته راوړلو وروسته په دې هیواد کې هم د کرکټ د مینهوالو شمیر ډیر زیات شوی دی. جهاد سنگین د کرکټ داسې مینهوال او لوبغاړی دی چې د ډیر شوق او علاقې له مخې په خوست ولایت کې د سپورتي وسایلو یو غټ مرکز پرانسته دی او هر کال په روژې میاشت کې د کرکټ رمضاني سیالۍ هم ترسره کوي. له ښاغلي سنگین سره زموږ همکار سنا کاکړ غږېدلې او دا رپورټ یې پرې چمتو کړی دی.
د کرکټ لوبه په افغانستان کې بې شمېره مینهوال لري، خو جهاد سنگین د دې لوبې داسې یو مینهوال دی چې په خوست ولایت کې د کرکټ لپاره لوبغاړی هر کال د روژې په میاشت کې رمضاني لیګ یا سیالۍ او د سپورتي وسایلو یو لوی مرکز جوړ کړی دی. د خوست ولایت د اوسیدونکو چې 33 کاله عمر لري، 18 کاله د مخه کرکټ په مسلکي ډول زده کړ او اوس د یو لوبغاړي په توګه لوبېږي. نوموړی وایي چې د سپورتي وسایلو په دې مرکز کې چې شاوخوا 10 کاله وړاندې جوړ کړی، د کرکټ لوبې د وسایلو تر څنګ د نورو سپورتونو وسایل هم پلوري. دا چې د دې مرکز د جوړولو انګیزه څه وه، ښاغلی سنگین وویل.
هغه وخت کې بیا زمونږ د سپورتي یعنې د کرکټ د فیلډ د وسایل ډېره ستونزه وه چې نه به پیدا کېدل. مونږ به بلونه بوټونه داسې نور هر بال بوټونه دا به ټول مونږ ته خبر نه راوړل. هغه وخت بیا څوک پیدا کېدل نه، چې رایې وړي بیا چې راوړل نو ډېر وخت به یې نیوه. نو مونږ ډېر په ستونزې کې وې. ستونزې زما په ذهن کې وې چې بیا ما د سپورتي لوازمو کس خلاص کړ چې اوس الحمدلله هر ډول سپورتي لوازم ته ملاویږي.
د یاد مرکز تر څنګ جهاد سنگین د خپلو ملګرو سره په شراکت په خوست ولایت کې د کرکټ یو لوبغالی هم جوړ کړی چې په خبره یې په یاد ولایت کې لومړنی لوبغالی دی. نوموړی غواړي چې په نړیوالو معیارونو برابره د کرکټ یو اکاډمۍ هم جوړه کړي. جهاد سنگین هر کال په روژې میاشت کې د خوست ولایت رمضاني لیګ هم جوړوي او وایي چې د افغانستان له کرکټ بورډ څخه یې د دې لیګ 10 کلن جواز ترلاسه کړی دی. خو نوموړي ولې دا لیګ جوړ کړ؟
زمون لوبغاړي د نورو ولایتونو ته په رمضان کې تلل چې د دوی به مسرت کې د دوی به هغه قسم ته جماعت نه وو کوم ډول به چې دلته په خپل کور کې او خپل ولایت کې به ځکه چې سفر کې هر څه سخت وي. نو دا چې اوس زمونږ دلته خپله لیک ترسره کړو، ټول لوبغاړي مازدیګر کې لوبه کوي او ماښام کې جماعت کور ته ځي، نو دا یو ډېر ستر سهولت ده. ستونزې د مشکلات ما ولیده، نو دا فکر ما وکړو چې په خوست کې مسامه سوي مینهوالې زیات دي، باید دلته هر کال د رمضان لیک ترسره.
جهاد سنگین د خپلې وې خاطرې په اړه داسې کیسه کوي.
کله ما د سپورت مرکز د تاسو د څه وخت بعد یو ماشوم راغی تقریبا اته کلن به وي، ویل یې چې افغانستان د باز درسره شته که نه. ما ورته چې افغانستان د باز ختم شوی ده خو که نورو هیوادونو غره غواړي شته. نو دا ډېر داسې احساساتي غوندې شو، ویل چې نه، چې زما د خپل افغانستان د باز نه لیدل هېواد لباس زه نه پرتن کوم نه استعمالوم. نو ماته یې ډېر زیات خوند راته د خبره.
ښاغلی جهاد سنگین ځوانان هڅوي چې د زده کړو تر څنګ ورزش هم وکړي، ځکه په خبره یې ورزش ژوند ته ښکلا ورپسې یو انسان ځوان او پیاوړی ساتي.
د استرالیا او انګلستان ترمنځ د ایشیز لوبلړۍ دویمه ټیسټ سیالي هم د میلمه لوبډلې په بری سره تمامه شوې ده. په یاد سیالۍ کې ځینو پریکړو د کرکټ مینوالو او کارپوهانو بېلابېل غبرګونونه هم پارولې دي. د اکرام الله اکرام په دې رپورټ کې به له بشپړ تفصیل خبر شي.
د ایشیز د ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ په دویمې لوب کې هم استرالیا د درې څلوېښت منډو په توپیر کوربه انګلستان ته ماتې ورکړه. یا د ټیسټ لوبه چې د جون میاشتې په اته ویشتمه نېټه په لارډز لوبغالي کې پیل شوې وه په پنځمه ورځ د استرالیا په بری پای ته ورسېده. د دې ټیسټ سیالۍ په چاپ انګلستان ګټلې وه او توپ اچونه یې غوره کړې وه. استرالیا په لومړۍ پاڼۍ کې څلور سوه شپاړس منډې کړې وې. دوی ته سټیف سمیت یو سل لس او ډیوډ وارنر شپږ شپېته منډې کړې وې. انګلستان ته اولی روبینسن او جاش ټانګ درې درې لوبغاړي سوځولي وو. انګلستان د خپلې توپوهنه د لومړۍ پاڼۍ پایل ډیر ښه وکړ خو د لوبې په درېیمه ورځ ټول لوبغاړي تر درې سوه پنځه شپېته منډو وروسته وسوځېدل. بینډیکټ مخکښ توپوهونکی و چې اته نوي منډې کړې وې. استرالیا ته به میچل سټارک درې وکټې اخیستې وې. د میلمه لوبډلې دویمه پاڼۍ د عثمان خواجه د واویا منډو پر مټ تر دوه سوه نهه اویا منډو وغځېد او بیا وسوځېدل. انګلستان ته دا ځل په توپ اچونه کې سټورټ براډ څلور وکټې واخیستې. د دې ټیسټ سیالۍ په پاتې شپږو سیشنونو کې انګلستان ته د درې سوه یو اویا منډو هدف ټاکل شوی و. یادې لوبډلې د لوبې تر پنځمې ورځې لوبه وغځوله او لوبډل مشر یې بین سټوکس تر ډېره خپل مینوال په دې هیله ساتلي وو چې لوبه ورته وګټي. هغه تر یو سل پنځه پنځوس منډو جوړولو وروسته وسوځېد او بیا یې ټوله لوبډله په درې سوه ویشت منډو وسوځېده. استرالیا ته په توپ اچونه کې میچل سټارک، پات ګیمنس او جاش هازلوټ درې درې وکټې واخیستې. سمیت د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. باید ووایو چې د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي هم استرالیا ګټلې وه. دواړه لوبډلې به درېیمه لوبه په لیډز کې پیل کړي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
بلور ته د کرکټ د پنځوس اوریز نړیوال جام د لارموندنې پړاو سیالۍ هم وروستۍ مرحلې ته رسیدلې دي. سریلانکا لومړنۍ لوبډله شوه چې په یادو سیالیو کې پرله پسې بریاوې وګټلې او نړیوال جام ته لار پیدا کړه. ویسټ انډیز او زیمبابوې د کرکټ نړیوال شورا هغه بشپړ غړي لرونکي هیوادونه دي چې نړیوال جام ته لار پیدا نه کړه. دغه راز ایرلند هم ونشو کړای چې نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د شپږو غوره لوبډلو په پړاو کې د زیمبابوې او سکاټلند لوبه په زړه پورې وه چې سکاټلند وګټله. دغه راز په دې پړاو کې به تر ټولو مهمه سیالي د سکاټلند او نیدرلند لوبډلو ترمنځ وي چې که سکاټلند یې وګټي نو نیغ په نیغه به نړیوال جام ته لاره پیدا کړي او که نیدرلند یې ګټي نو بیا به د نیټ رن ریټ په طریقه نړیوال جام ته یو لوبډله ټاکل کیږي. د کرکټ له ډګره بل خبر دا دی چې د ویسټ انډیز په سوداګری شلوریز لیگ کاربین پریمیر لیگ کې بیلابیلو لوبډلو څلور افغان لوبغاړي د روان کال سیالیو لپاره پیرلی دي. د یاد لیگ د لوبغاړو اخیستلو پروسه د جون میاشتې په دیرشمه نیټه بشپړه شوه. د دې لیگ په اعلان شوي لوبډلو کې نوین الحق، نور احمد، اظهار الحق نوید او رحمان الله ګربز بیلابیل لوبډلو اخیستې دي. کاربین لیگ هر کال د شپږو لوبډلو په ګډون د ګڼو کورنۍ او نړیوالو لوبغاړو په شتون کې ترسره کیږي چې هر کال پکې ګڼ افغان لوبغاړي هم لوبه کوي. او اوس له کرکټ وراخوا، د افغانستان د بدني ښکلا شپږ لوبغاړي د جنوبي اسیا په سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د بدني ښکلا او فزیکي تکړښت فدراسیون خبر ورکړی چې شپږ لوبغاړي به د جنوبي اسیا په سیالیو کې د ګډون په موخه مالدیف هیواد ته رسیدلی دي. یاد فدراسیون ویلي دي چې دا د جنوبي اسیا هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ دیارلسم پړاو سیالۍ دي چې ترسره کیږي. دغه سیالۍ به د جولای میاشتې تر نهمې نېټې پورې دوام لري. په دې لوبه کې د افغانستان په استازولۍ ابوبکر برهاني، جواد مرزایی، وحیدالله نوزاد، عبدالصبور سحاق، علی رضا اسائی او شریف احمد شریفی سیالی وکړي. اوس د فوټسال لوبو، د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې تمریناتي کمپ د څلیرشت لوبغاړو په ګډون په ایران کې پیل شوی دی. د فوټبال فدراسیون د خبر لمخې کمپ یې د جولای میاشتې له لومړۍ نیټې پیل کړی او د همدې میاشتې تر شلمې نیټې به دوام کوي. د فدراسیون د خبر لمخې په دې تمریناتي کمپ کې به ملي لوبډله د مرکزی اسیا د سیالیو لپاره تیاریانې وکړي. دغه تمریناتي کمپ چې د مشر روزونکي نظر مجید مرتضایی تر روزنې لاندې پیل شوی دی، غوره لوبغاړي به ملي لوبډلې ته انتخاب شي. دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو راځي چې د خبرونې په دې برخه کې د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټه د نوې ټاکل شوی بشر اسد الله خان د ټاکنې په تړاو د پخوانی لوبغاړي او روزونکي دولت خان احمدزی لنډې څرګندونې واورو.
په دې حالاتو کې سي مونږه خپل پاتوي سکالي د سلیکشن پاتوي مکمل سبې نه ده، فرست کلاس نه ده سوی، لیستې نه ده سوی، او ډېر هغه ټورنمنټونه داخلي مس دي چې هغه کې مونږ باید لیغه نه مونږ باید یو څوک الپ لوبډلې ته انتخاب کو یا ملي لوبډلې ته انتخاب کو، هغه پروسس د سلیکشن سه ده لا پاتې ده. یو شای سیدلته دا یو سلیکشن پالیسی پلی کول دی، یو د سلیکشن پروسه ده، د یو لوبغاړي پروسس ده، سیا پروسس لا مکمل نه ده، او پالیسی سیدا په دې حالاتو کې پلی کول دی زیات مشکل دی، ځکه لوبغاړي کتل کیږي په روزنیس کمپونو کې، کتل کیږي دغه د روزنیس کمپونو په ولټیا باندې سیدا انتخاب کیږي، نو سلیکشن پالیسی پلی کول په پرا معنا باندې مشکل دی، نن سبا مشکل دی افغانستان کرکټ بورډ ته پاره. دوم سوال ته یو مهم ټکی دا ده چې کومنګ د افغانستان د کرکټ بورډ سلیکشن پالیسی ته ونه ګورو، او د ایشین کرکټ کونسل د ډیولپمنټ پروګرام ته وګورو یا د آی سی سی ډیولپمنټ پروګرام ته وګورو، نو موږ باید په دغه ځای کې ځوان لوبډله انتخاب کو، ځکه د آی سی سی او د ایشین کرکټ کونسل لپاره ډیر زیات مهمه ده. هغه ګوري چې په دغه ځای کې کرکټ بورډ کار کوي، د دوی په روزنه باندې یعنی د لوبغاړو په ډیولپمنټ باندې کار کوي که نه کوي. که چېرې دلته موږ ښې لوبډلې جوړوو، نو د مطلب دار سي منګه دي افغانستان د کرکټ آئنده روښانه ده. کچې د دلته موږ نه پورا کار نه کوو، په ډومیسټک کرکټ پورا کار نه کوو، انډر 19 صحیح نه انتخابو، ایمرجنګ ټیم نه انتخابو صحیح، نو موږ مطلب دا چې په ډومیسټک کرکټ یا دننه په داخل کې صحیح کار نه کوو لګیای. نو د آی سی سی او د ایشین کرکټ کونسل لپاره ډیر اړینه ده چې موږ دغه دوه ټیم ډیر صحیح وګوري، او ایمرجنګ د دې لپاره دا ټورنمنټ ورکوي اکثر د دې لپاره کوي چې موږ تیر انډر 19 چې کوم لوبغاړي پاتې دي او ملي ټیم ته لاره نه پیدا کړي، هغه لوبغاړو باندې څومره کار ایمرجنگ ته راغلی دی که نه، یا په ایمرجنگ کې هغه اوس څنګه دی. او د دې بل مقصد دا ده چې نور ملکونه که چېرته ایمرجنگ ټیمونه راولي، نو که هغو نه موږ ګټو، نو د دې مطلب دا ده چې په روان دوه درې کاله کې د هغو له ملي ټیم نه موږ بیا ګټو. وجه دا ده چې موږ دا په ایمرجنگ کې وهو ترې ګټو، بیا په آینده دوه درې کاله کې د هغو ایمرجنگ د نورو ملکونو ایمرجنگ پیران هم ملي ټیم ته راځي، او د موږ ایمرجنگ پیران هم ملي ټیم ته ځي. دا بیا ښکاره خبره ده چې بیا به د هغو ملي ټیم ته موږ شکست ورکوو. دا د آی سی د پاره ډېر اړین او ډېر مهم ده. بل دا ده چې که چېرته دلته د خپل پالیسی سیده د منګ د کرکټ بورډ هغه خو د ایمرجنګ پلیرانو په شکل کې پالیسی ونه ده، منګ ډیرای سیده د لوبغاړي لرو سی هغه د ملي ټیم برخه و، ډیر وخت لپاره د ملي ټیم برخه و، هغه بیرته ایمرجنګ ته راوستل د دنیا ته سی پیغام نه ورکي. دا یو پیغام ده، دا یو د سی پیغام ده د ډومیسټک لوبغاړو لپاره، د آی سی سی لپاره، آی سی سی لپاره، د نور ټول دنیا لپاره. کچې ته مونږه د سې لوبغاړي په ټیم کې لوبو، چې هغه خو د مونږه د نېشنل ټیم برخه وو، یعنی مونږه شاته بالکل کار نه کړی، مونږ بیرته مجبور یو چې د نېشنل ټیم لوبغاړي بیرته په ایمرجنګ په شکل کې لوبو، نو دا نه د ډومیسټک لوبغاړو لپاره ښه پیغام ده، او نه د دنیاوالو لپاره، او نه د آی سی سی او نه د ایشین کرکټ کونسل لپاره. مونږ په دې ځای کې کچیر ته د بایلونو نه ډاریږو، نو باید وی بایلول دینه باید ونه ډارسو، مونږه باید ځوان لوبغاړي ووزو، ځوان لوبغاړي باندې یو بایلو چې هغه ته موږ انټرنیشنل کرکټ ور وښیو، هغه به خپل ځان وګوري چې موږ څومره اوبو کیو، څومره مهنت آینده کې راته پکار ده. نو په دې شکل کې به موږ هغه لوبغاړي پر روان دو کالو کې خپل ځان آماده کړي انټرنیشنل کرکټ لپاره. کدا چې نبی نو موږ به داسې لوبغاړي چې موږ ملي ټیم کې پاتې شوي دي، عمرونه ډېر زیات دي، هغه موږ پیژنو، هغه ډیولپمنټ له دې نه وروسته به ډېر زیات مشکل ده، مشکل ده چې دوی نور ذاتی پرمختګ وکړي او د ډیولپمنټ په حالت کې دي، هغه نور د غرزیدا په حالت کې دي بعض لوبغاړي. نو مطلق ځوان لوبډله انتخاب په کارو دي. ما په ان باندې بالکل دا د سې لګ عجیبه غونته ده چې لوبغاړي په ملي ټیم کې انتخاب سو بیرته راغله ایمرجینګ ته او روزنیس کمپونه له ملي ټیم سره کیږي کوم د ایمرجینګ ټیم کیم سی وو هغه کې ډیری هغه لوبغاړي نه ښکارېدل دلته په کابل کې هغه له ملي ټیم سره بوختو او بیرته هغه لوبغاړي ملي ټیم کې انتخاب شوي وو هغه بیرته په ایمرجینګ کې انتخاب سو نو دا یو کمپیوژن دا مینج کی ځکه بیرته ملي لوبډله تقریبا ډیر لوبغاړي له ملي ټیم نه راغله یغه ځای ته به بیرته له د ملي ټیم له هغه ریزرو لوبغاړو نه انتخاب کیږي که څنګه به کیږي هغه هم له معلومه نه ده او د دې خلکو کمبینیشن ډیر زیات ضروري وو که دا چیرته مخکې په پلان کې وای چې په ایمرجینګ کې به دا خلک زی نو د دوی یو والی یو ځای کیمپ او روزنیز کیمپونه یو ځای په کار وو تر څو پورې هغه د ټیم یووالی د ټیم کمبینیشن چې ډېر زیات اړین ده هغه جوړ سوی وی نو دلته کیمپ په نورو لوبغاړو وسو پیسې په نورو لوبغاړو مصرف شوي هغه لال ټول کورو ته نور لوبغاړي سي دي په دې کې نن چې کوم لیست منګولی د انتخاب سو
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې ونې لوبیز خبرونه همدلته بشپړه شوه لا اوریدو مو ډیره مننه کوم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
ارمان کبھی زما جانا پما گران یار بل نمارا کبا کابل تن در زمان زما جانا پما گران یار بل نمارا کبا بلتن در زمان بل نمارا کبا کابلتن در زمان پلستر گورم قدر زمدغا قیامت پخ پلستر گورم داغ نقشہ بم پزڑ جوڑشی زڑی نقشی زماد پخی نقشی زورت سور زما جانان تصور بکر خکر خی کر خکر خی رونم جامی چسا ڈوبشی سا ڈوبشی سانلا بغم غلط واپ زما جانا ناپ ما گران یار بل نمارا کوا کابل تن در زمان زما جانا ناپ ما گران یار بل نمارا کوا کابل تن در زمان بل نمارا کوا کابل تن در زمان
آزادی میلما
د آزادی میلما پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو. نن مو په دې لړۍ کې آکاس فوټو ژورنالیست راشد نور میلما دی چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو بیلابیلو کلیو او سیمو عکسونه او ویډیوګانې اخلي او په ټولنیزو شبکو کې خپروي. که څه هم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په باب منفي خبرونه زیات خپریږي، خو د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د ژوند ځینې مثبت اړخونه سته چې د نړۍ تر نظره رسول غواړي. ښاغلی نور، پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته ووایاست چې څنګه مو عکاسۍ او د فوټو ژورنالیزم اړخ ته مخه کړه.
ډېره مننه صالح صاحب، سلامونه احترامات تا ته، د ازادي راډیو ټول محترمو کارکوونکو ته او د ازادي راډیو ټولو محترمو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات باندې کوم چې لږ تاسو په ټول ښه یاست. د عکاسۍ یا د فوټو ژورنالیزم په برخه کې کار زما یو لیوالتیا وه، یو علاقه مندي وه. ځکه تلویزیون او راډیو دا شیان زموږ ستاسو په ژوند باندې ډېر اغېز لري. موږ د کوچنیوالي نه د راډیو او د تلویزیون په اړه یو کوم لیدلوری درلود چې کله مو تلویزیون کتل کله مو راډیو اورېده، د راډیو د چلوونکو غږونه مو اورېدل، د هغې یو خاص تاثیر په موږ باندې پروت و. خو زه خپله د دې رسنیو سره په ټوله کې ډېر زیات دغه مینوال وم، ډېره علاقمندي او لیوالتیا مې ورته لرله. نو همدان پلتیا وه چې راغلم د ژورنالیزم برخې ته، که څه هم پیل کې مې داسې یو شکل باندې شروع کړی و چې ډېر داسې شوقي یا پاماتور شکل و، خو کرار کرار دغسې د حالت دې ته سم کړلو چې مثال مسلکي شکل ورته راشو. په دې برخه کې مثال سیمینارونه واخلو، پانتون ته پسې لاړ شو، لنډ مهاله اوږدمهاله کورسونه پسې تعقیب کړو. دغسې یو یو انګیزه وه چې مثلا موږ وکولی شو چې د دې هغه له لارې مسلک له لارې د دې هنر د لارې د افغانستان هغه وضعیت منعکس کړو. تر ډېره افغانستان کې د افغانستان په اړه په رسنیو کې منفي ټکي یادېږي، د افغانستان یو منفي تصویر د نړیوالو په وړاندې پروت دی. البته د رسنیو حصرلیک د افغانستان منفي خبرونه وي او مثبت ټکي په افغانستان کې شته، دي داسې نه ده چې نشته. افغانستان ټوله هم منفي ده. دا واقعیت ده چې افغانستان کې امکانات موجود نه دي، افغانستان کې جګړه وه، اوس هم داسې یو ثابت تسول نشته د جګړې یا د جذبان موږ هغه عمومي تعریف کې سوله نشو بللی. نو اوس هم وضعیت هغسې ښه نه دی په افغانستان کې، په دې نه سترګې نشو پټولی چې منفي ټکي شته دي. منفي ټکي بیخي ډېر دی. د افغانستان خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، ګڼ ستونزې شته. خو د دې ټولو تر څنګ په افغانستان کې مثبت ټکي یا د رسنیو دپاره، عکس دپاره، راپور دپاره، د مستند دپاره مثبت سوژې هم موجودې دي، کمې نه دي. د افغانستان د خلکو مثبت فرهنګونه، د افغانستان خلکو تعامل د طبیعت سره، د افغانستان د مختلفو برخو طبیعي ښکلاګانې، دا ټول چې دي مثبت ټکي دي او مثبت سوژې دي. او په دې خاطر موږ راوړو چې دې تر څنګ چې هغه رسنیو کې موږ مثال کومې رسنۍ سره یو کار وکړو، د هغه دپاره یا منفي یا نیمه منفي موضوعات راواخلو، خو د دې تر څنګ هغه کوم مثبت ټکي چې موږ ورته تنده لرو، تلوسه لرو، هغه غواړو چې د افغانستان او د دې هېواد یو مثبت انځور هم باید په دې رسنیو کې، که نه وي حداقل سوشل میډیا کې باید موجوده وي، چې افغانستان کې مثبتیات هم شته، یعنې ټول منفیات نه دي.
بلې، نور صاحب تاسو بیلابیل ولایتونو ته هم سفرونه کوئ، پکتیا ته څه وخت مخکې ولاړئ، نورستان ولایت ته، دغه راز نورو ولایتونو ته. تر ټولو غټ مشکل چې وخت نا وخت ورسره مخامخېږئ، خصوصا نن سبا، هغه به څه وي؟
د افغانستان مختلف ولایت ته زه تللی یم، خو خاص ډول د خلکو برخورد د عکاس او ژورنالیست سره ډېر ښه دی، ډېر خوندور دی. خو په دولتي سطح ته یو څه مشکلات هم مخکې موجود و، هم اوس موجود دی. ساحه کې یا د عکس اخیستلو په ساحه کې، د ویډیو کولو په ساحه کې، د مرکې د اخیستلو په ساحه کې، دولتونه عموما د دولت استازي ژورنالیستانو ته په داسې نظر ګوري چې مثلا یو تخریب کوي، یو تخریب مثلا زه په نورستان کې یا په ځاځي اریوب کې یا په کونړ کې د یو ښکلا تصویر هم اخلم، خو هغوی چې زما لاس کې کیمره ګوري فکر کوي چې دا سړی اوس لکه چې کوم تخریب ته راوتلی دی، کوم تخریب کوي. حالانکه چې موږ یو مثبت تصویر د دې وطن غواړو دنیا ته یې ورسوو، غواړو خپل هېوادوالو ته یې ورسوو، او غواړو د همدې خپل هنر له لارې، د همدې مسلک له لارې د افغانستان مثبت تصویر خپور کړو، او له دې لارې یو یو ښه فرهنګ چې هغه د ګرځندوی فرهنګ دی، د افغانانو په منځ کې ترکو دود کړو، او نړیوالو هڅو چې افغانستان ته راشي، افغانستان د دې تر څنګ چې منفیات لري مثبت هغه هم شته، دا وګوري. نو دغه یو مشکل دی چې د باوري دولتونو تر منځ تېر حکومت کې هم دغه موضوع وه، خو اوس بیا چې دی تر هغه هم لږه ډېره ده. نو دا بېباوري موجوده ده، نو ټولو لوی مشکل دا دی په ساحه کې. اما پاتې شوه د خلکو تر منځ، د خلکو تر منځ موږ چې څو بیا کوم مشکل نه وي، ډېر په اسانه خلک حاضري یونی حاله کې تصویر اخلو ته اجازه ورنه کی، هغه ان دومره ډیره جدي موضوع نه ده. نور خلک ډیر علم فعال او ډیر ښه چلند کوي، حتی ځینې داسې اساسیتونه هم وي که مثلا هغه خلک دې ته نه حاضرېږي چې مثلا د ښځینه او د ماشومانو یا د نجونو عکسونه موږ واخلو، خو چې کله ورته ووایي چې دغسې یو موضوع ده، خپل ځان ورته معرفي کړو، خپل کار ورته تشریح کړو، هر هغه خپل فرهنګي دغه چې دي محدودیتونه دي هغه څنګ ته کېږدي د موږ دپاره، او موږ ته اجازه راکړي چې مثلا د یو چا کور ته لاړ شو، هلته عکاسي وکړو، کلي ته دننه ورشو، هلته بیا مشکل نه وي، خلک ډېر ښه برخورد کوي. او موږ زه خپله شخصا ډېر خوشحاله یم چې خلک په منځ کې اوسم.
یو ځوان چې
په افغانستان کې لا کاسي او دغه فوټو ژورنالیزم سره علاقه لري، څه فکر کوي چې کوم ټکي باید په پام کې وساتي چې په یو معیاري عکاس یا فوټو ژورنالیست بدل شي؟
سانی صاحب، افغانستان کې به د فوټو ژورنالیزم په برخه کې خاصتا چې کله څوک تا سره کیمرا لاس کې ګوري، فوټو ژورنالیست چې کله صحیح ته ځي یا غواړي دا کار پیل کړي، نو مهمه دا ده چې د افغانستان د بیلابیلو برخو هغه فرهنګي حساسیتونه په نظر کې ونیسي او د هغه په اړه آګاهي ولري. زه ډېر کله له داسې مواردو سره مخ شوی یم چې هغه د فرهنګي حساسیتونو نه خبر یم چې کله مې خلکو سره خبرې کړې دي مخکې له دې چې زه عکس واخلم یا زه ویډیو وکړم، خلکو ته مې څه تشریح ورکړې دي، هغوی نه مې اجازه غوښتې. کسان هغوی فرهنګي حساسیت لري، یعنی مثلا نو غواړي د کور عکس واخیستل شي، نو غواړي د لور عکس واخیستل شي، چې کله مو لږ ورسره تشریح کړی او په موضوع سر ور خلاص کړی بیا هغوی حاضر شوي دي. نو کله چې کسان ته راځي ځوانان راځي، نو ښه دا ده چې د فرهنګي حساسیتونه درک کړي، خلکو سره د تعامل د لارې، د خبرو اترو د لارې، د افهام او تفهیم د لارې مخته لاړ شي. زه فکر کوم چې ډېرې ستونزې به حل شوي وي او ډېر په اسانه به وکړی شي خپل کار ته دوام ورکړي. او بل کار مهم ټکی چې باید ځوانان په نظر کې ولري، هغه استقامت دی. ځینې وختونه داسې ممکن راځي، مثلا عکاس یا فوټو ژورنالیست یا هر خبریال، هغه مختلفو ساحو ته ځي، له مختلفو خلکو سره سرو کار وي. نو داسې نه شي کېدی د دنیا په هېڅ ځای کې داسې نه شي کېدی چې سلو کسانو سره ته ملاقات کوې، د سلو کسانو عکس ته اخلي، دا سل کسان د ټول داسې حال کې وي یا هغه خپل عادي حال کې وي یا ښه ورځې وي په حساب. نو حتما ځینو به یو څه مشکل وي، ځینې به کورني مشکلات لري، ځینې به اقتصادي مشکلات لري، ځینې به هر څه رواني مشکل لري. نو هغه یو کار ممکن داسې یو برخورد ورسره ونه کړي چې د ده خوښ نه شي، باید داسې برخورد ورسره شوي وي. نو هغه د نادیده ونیسي، ځکه چې په سلو کسانو کې یو دوه پنځه خامخا داسې کسان پیدا کېږي چې هغه یو زشت چلند وکړي، نو هغه باید ندیده ونیول شي، سجدي ونه نیول شي چې فکر وکړي چې دا کار خو یا سخت دی یا نه کېږي یا ناممکنه دی. نو په هر حال دا کار ممکنه دی، او په افغانستان غوندې هېواد کې چې خلک د کمرې او د عکس او د دې شیانو سره ډېره زیاته لیوالتیا لري او غواړي چې په تصویر راشي، نو دومره ګران کار نه دی. خو اوسه استقامت ته ضرورت دی، او په دې برخه کې ډېر مهارت یا ډېرې تجربې اخیستلو ته ضرورت دی. نو انشاءالله ځوانان به پرمختګ کوي، په کې ځلیږي به انشاءالله.
د عکاسۍ او د ویډیوګانو د اخیستو لپاره کومو سامانونو یا سامانالاتو ته اړتیا ده؟
د وسایلو په حساب کې کیمرې او د همدې برخې یا د همدې بیل وسایل بېخي پرمانه دي، مختلف دي، د مختلفو کمپنیو دي، د مختلفو هېوادونو تولیدات دي. پخوانی کیمرو ته نسبت اوسنی کیمرې ښه پیچرونه لري، ښه اپشنونه لري، یعنی یو سړی چې وغواړي ډېر ښه عکس اخیستلی شي، فقط لږه بلدتیا غواړي. مهمه خبره په عکس او ویډیو اخیستلو کې زاویه ده، نو چې کله تا زاویه او ټیمینګ برابر کړو، نور مو انشاءالله عکس او تصویر نه خرابېږي. لږ مهارتونه درونی دي، او نن سبا دا وسایل چې دي که لږ مهارتونه یو څوک درونی ولري، د عکس اخیستلو یو شوق او علاقمندي ولري، او د عکس اخیستلو لږ درک او فهم ولري، نور د وسایل ډېر پرمختللي وسایل راغلي دي نن سبا، زیرک ټلیفونونه دي، مختلف ډول کیمرې دي، نو ډېر ښه عکس اخیستلی شي، ډېره ښه ویډیو کوی شي، نو مختلف وسایل موجود دي.
بله، تاسو دغه عکسونه او دغه ویډیوګانو چې په ټولنیزو شبکو کې خپروي، خلک کوم ډول عکسونه او ویډیوګانې زیاتې خوښوي؟
دوه قسمه تصویرونه موږ خپروو. یو داسې تصویرونه مثال صاحب چې هغه د هماغه ورځې ټرینډینګ موضوعات وي، یا چې هماغه ورځ سوژه وي، ګرمه سوژه وي په ټولنیزو رسنیو کې، که د هغې اړوند کوم عکس او کوم ویډیو راشي، هغه بیا ډېر لاس په لاس کېږي او ډېر چلیږي، هغه لنډ مهاله وي. او بل بیا اوږدمهاله عکسونه ویډیوګانې وي چې اوږدمهال کې مثال کېدای شي لاس په لاس شي او خلک یې خوښي، دوامداره یې خوښوي، هغه بیا سوژې پیغام او ښکلا مهمه ده. یا باید داسې سوژه وي چې هغه ښه قوي پیغام ولري، او یا باید داسې یو سوژه وي چې هغه ډېر ښایست ولري. نو ښایست او پیغام یې ډېر مهم دي، دا خلک بیا زیات خوښوي. او دا ټرینډینګ موضوعات چې دي، هغه خلک هغه وخت خوښوي چې هماغه ورځ ګرم بازار وي، په سوشل میډیا کې هر څوک لاس په لاس کوي، شیر کوي، لایکوي او خوښوي او نظر پرې ورکوي. هغه ټرینډینګ موضوعات دي، هغه استثنایي دي، هغه هر ډول موضوع کېدای شي چې ټرینډ ته لاړ شي او په سوشل میډیا کې وچلیږي. خو د هغې نه بغیر عمومي تصویرونه او ویډیوګانې کې بیا ښکلا او پیغام چې ولري هغه اتمن چلیږي، خلک خوښوي او خلکو د خوښې وړ ګرځي.
بله، اوس خو ټوله دنیا تقریبا د انټرنیټ او د نوې ټکنالوژي له برکته په یو کلی بدله سوې ده. کله چې تاسو یو واکس یا یو ویډیو خپروي، په یو څو دقیقو کې د نړۍ تر بیلابیلو برخو رسیږي. کله چې دغسې عکسونه ویډیوګانې خپروي چې د ډیرو خلکو پام ځان ته اړوي، بهرنیان هم ستاسو سره په دې برخه کې په تماس کې کیږي چې د نور معلوماتو غوښتنه وکړي؟
بله، ما یو څه موده مخکې په یوټیوب باندې څو ویډیوګانې په انګلیسي ژبه خپرې کړې. انګلیسي ټایټل مې هم ورکړه او په انګلیسي مې ورسره معلومات هم ورکړه. کابل ښار ځینې ویډیوګانې مې ورسره د سعودي او د مایپار د لوی ادارې عکسونه او ورسره ویډیوګانې او دې سره لږه تشریح وه په انګلیسي ژبه. نو باور وکړئ د خارجانو ډېر دغه غبرګون څرګند کړه، هیجان یې لرو چې افغانستان څنګه راځي کېدای شي. موږ د افغانستان په اړه همیشه منفي خبرونه اورو، منفی نظریات په اړه اورو. نو افغانستان کې ډېر داسې شیان شته، ډېرو داسې اړیکې ما سره ونیوي چې مثال څنګه کولی شو افغانستان ته درشو، څنګه کولی شو چې افغانستان ته یعنی په کومه لاره درشو، افغانستان کې اوس د خارجیانو دپاره یا بهرني ګرځندیانو دپاره وضعیت څنګه دی، امن دی نه دی، دا پوښتنې ډېرو کسانو کولې. نو که افغانستان کې د ګرځندوی دپاره کار وشي نو بهرنیان لیواله دي چې افغانستان ته راشي. لکه څنګه تاسو مخکې تصویرونه موجود دي، دا د ځای شهید وختونو د غیر مخکې وختونو چې ډېر بهرنیان افغانستان ته د ګرځندویانو په شکل راغلي دي. که چېرې په دولتي سطح لږ څه ډېر کار ورته وشي او امنیتي وضعیت سم وي، اما دا قوي باور دی چې افغانستان به د ګرځندوی د صنعت نه په لویه کچه عاید ترلاسه کړي او ډېر خلک به په دې برخه کې په کار اخته شي.
همدغه د ګرځندوی صنعت د جلب او جذب دپاره څه وړاندیز کوئ چې کوم کارونه باید ترسره شي، خصوصا اړوند شرکتونه یا اړوند ادارې په دې برخه کې څه وکړي؟
نن سبا د سوشل میډیا دور دی، اثر دی، ډېر لږ مصارفو ته اړتیا ده، حتی په نشت مصارفو باندې ډېر کار کیدای شي. ځکه چې نن سبا هر څوک ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، یوټیوب دی او هر بل وسیله ده چې سړی کولی شي د خپل وطن ښکلاګانې، مثبتې سوژې او په اصطلاح د لیدو وړ ځایونه نړۍ ته ورسوو او ګرځندویان دې ته وهڅولی شي چې مثال افغانستان ته راشي. خو د دې دپاره مهمه خبره دا ده چې ګرځندویان تر ټولو مهم ټکی د ګرځندویانو د سر او مال خوندیتوب دی چې دا شیان باید منظم کړی شي. ځینې ګرځندویان دلته راغلي هم دي، په دا تیرو دوو کلونو کې چې جنګونه یو څه سر راکم شوي دي، راغلي هم دي، د افغانستان له مختلفو ځایونو څخه لیدنه هم کړې ده. نو دغو خلکو ته ما پیغام دا دی چې که چېرې په دې برخه کې سرمایه ګذاري وشي او په دولتي سیستم داسې یو کار ورته وشي چې د خلکو سر او مال ته نظر او باور ته درناوی وشي او عقیدې ته درناوی وشي، ګرځندیان دې ته وهڅول شي چې راشي افغانستان وګوري، نو په دې برخه کې که لږ امکانات برابر شي، ډېر زیات امکانات هم نه چې لږ امکانات برابر شي، نو افغانستان به د ګرځندوی د صنعت څخه ډېره ګټه وکړي، ډېر عاید به ترلاسه کړي او ډېر خلک په دې برخه کې به په کار بوخت شي. نو دا د افغانستان لپاره کیدای شي چې یو ډېر مهم د عاید یو مهمه سرچینه شي د افغانستان لپاره، د افغانستان د حکومت لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره. د افغانستان پخواني وروستی پاچا ظاهرشاه په دې برخه کې یو څه کار کړی دی. زه د مختلفو ځایونو ته ځمه، ولایتونو ته ځمه، نو چې کوم ځای د لیدو وړ ځای دی، د سیل ځای دی، د میلې ځای دی، نو هلته د ظاهرشاه یو څه دغه شته، یو نښه شته، یو چېرته کور جوړ کړی، چېرته مڼۍ جوړه کړې ده. یعنی په دې برخه کې به د صنعت په د ګرځندوی د صنعت په برخه کې هغه یو څه کار کړی دی چې د هغه دا کار تعقیب کړی شي او خلکو ته ګرځندویانو ته زمینه برابره کړی شي. نو زه په دې پوره باوري یم چې د افغانستان لپاره، د افغانستان خلکو او حکومت د دواړو لپاره دا کېدای شي د عاید یو ښه سرچینه واوسي.
بله، تاسو چې په سوشل میډیا کې، په ټولنیزو شبکو کې عکسونه او ویډیوګانې خپروي، اکثره په لوړ کیفیت وي او د لوړ کیفیت موادو د پورته کولو لپاره انټرنیټ ته ضرورت وي او د انټرنیټ بیا لګښت غواړي. یو کس یعنی پرله پسې باید لګښت وکړي که فکر کوي چې دوی په ځینو مواردو کې عواید هم ممکن له دې درکه ولري.
زه په خپله په دې نظر یم چې اکاس په لومړیو کې باید یو څه مصارف وکړي، لګښت وکړي، تر څو ځکه اکاس مجبور دی سفر وکړي، اکاس مجبور دی نورو ولایتونو ته لاړ شي، اکاس مجبور دی انټرنیټ ولري، کمپیوټر ولري، چې ایډیټ کړي. دا ډېر کله داسې هم کېدی شي مثال خپل موبایل نه استفاده وکړي، د کیمرې او د ایډیټ استفاده وکړي. انټرنیټ تقریبا هر څوک لري، سوشل میډیا کاروي، هغوی لري، خو یو څه لګښت ته اړتیا ده، ځکه چې سفرونه او دا شیان راځي. په اولو کې که څوک غواړي چې مثلا یو ښه فوټوګرافر شي، نو کولی شي په دې برخه کې لږ لګښت وکړي. تر هغه وروسته بیا سوشل میډیا کې ډېر داسې پلاتفارمونه شته چې کولی شي د همدې ویډیوګانو او د همدې تصویرونو د خپرولو او پلورلو له لارې یو څه عاید ترلاسه کړي، یو څه نه چې لږ ډېر څه عاید ترلاسه کړي، چې افغانستان کې د اوسني وضعیت ته په کتو موږ مناسب عاید بللی شو. خو په پیل کې یو څه لګښت ته اړتیا پیدا کېږي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په عکاسۍ کې ډیر مهم ټکی چې دی هغه د زاویې انتخاب دی. په دې برخه کې خلک څنګه زده کړي چې یو ځای ګوري او پوسی چې په دغه ځای کې یو واکس ته چې دی باید د کمرې په مرسته خوندي کړي؟
سړی صاحب، په دې برخه کې به مهم شاید تجربه ده. څومره چې سړی ډېر عکسونه اخلي، چې ډېر عکسونه اخلي هغومره د دې زاویې پیدا کول ورته اسانه کېږي، د ښه زاویې پیدا کول ورته اسانه کېږي. زه ما چې په لومړیو کې کوم عکسونه اخیستي د هغوی زاویې چې ګورم، اوس چې کومې زاویې انتخابوم او د هغه زاویو نه عکس اخلم، نو ډېر زیات پاتې کړی دی. ما په دې برخه کې په همدغه موده کې چې مې یادوري وکړه، کوم کورس هم نه دی تعقیب کړی، خو د نورو خلکو عکسونه، ویډیوګانې او دا شیان مې هم کتلي دي، او خپلې ویډیوګانې هم ګورم. په ساحه کې چې زاویه انتخابوم هغې ته هم توجه کوم. نو څومره ډېر عکس اخلي، څومره ډېره ویډیو کوي، هغومره د زاویه ښه کېږي، ښه زاویه پیدا کولی شي، او د ښې زاویې د پیدا کولو مهارت د پیاوړی کېږي. نو یوازنی شی چې په دې برخه کې چا سره مرسته کولی شي، چپټر هم نه دی، کتاب هم نه دی،
او په افغانستان کې په دې برخه کې ځینې روزنیز کورسونه هم فکر کوي چې ستا کنه سړی کولی شي چې له نورو هکاسانو څخه په دې برخه کې مشوره واخلي.
ځینې کورسونه هم شته د اکاسۍ د برخې، او پوهنتونونو کې هم د فوټو ژورنالیزم تر عنوان لاندې او چپټرونه په خاصتا ژورنالیزم پوهنځی کې تدریسېږي. خو د فوټو ژورنالیزم کار زه فکر نه کوم چې په چپټر او په کتاب پورې تړلی وي، ځکه چې موږ داسې ډېر ملګري شته چې مثلا هغه کې به ماسټري کړی وي ژورنالیزم کې، به ماسټري کړی وي فوټو ژورنالیزم کې، به ډېر چپټرونه او مقالې لوستي وي، خو چې عملي کار یې نه وي کړی فکر نه کوم چې دا داسې ښه زاویه پیدا کړي. نو تر ټولو ښه لاره همدا ده چې ډېر عکسونه واخیستلی شي، ډېره ویډیو وکړی شي. نو په دې شکل سره د زاویې د پیدا کولو مهارت په یو انسان کې او په یو فوټوګرافر کې ښه کېږي. چپټر فکر کوم ډېر دغه لاره نه ده، ښه لاره نه ده.
د عکاسۍ په مرسته څه فکر کوئ چې په افغانستان کې د پیوستون په راوستلو کې څومره مثبته استفاده کېدلی شي، چې مثلا یو څوک د نورستان، بامیان یا هم بلخ یو ښایسته تصویر په بدخشان یا په فراه یا په نیمروز ولایت کې وګوري؟ په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
عکاسۍ واقعا په افغانستان کې د افغانستان د قومونو او د افغانستان د مختلفو نظرونو او باورونو د خلکو ترمنځ یو پیوستون راوستی شي. ما د عراق خلکو عکسونه واخیستل، ویډیوګانې مې وکړې چې په کامې کې شریخ خوړله، یا مثلا پښتانه ول چې بند امیر کې په کښتیو کې ګرځېدل، چکر یې وهلې. دا د پیوستون دپاره ډېر ښه دغه دی. موږ یو څو ورځې مخکې دغه ته تللي وو نورستان ته. نورستان ته یو کس راغلی و، یو څو کسان البته راغلي و، ملګري و، له بلخ ولایت څخه راغلي و، همداسې ځاځیاویو ته له مختلفو سیمو څخه راځي. موږ د هغوی تصویرونه اخلو، د هغوی ویډیوګانې کوو او دا خپرو، او په دې شکل سره دا نور خلک هم دې ته تشویقوو، دې ته هڅوو چې او په دې پوهوو چې افغانستان کې د قوم او د نژاد او د عقایدو د مختلفو باورونو ترمنځ کوم تضاد وجود نه لري، او که کوم تعصب دی، کوم تعصب بیلل کېږي په رسنیو کې، نو دا د هغه خلکو د لخوا دي چې هغوی مثلا غواړي په همدې شکل خپل هغه ټیکهداري او دوکانداري ته لمن ووهي او دغه خپل تجارت دوامداره وساتي. نو د خلکو ترمنځ په خاص ډول د عامو خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري. که یې لرلی مثلا د بلخ خلک په پکتیا کې څه کوو، خو نه به ورته د هرات خلکو به په کامې کې څه کول، یا د هلمند و کندهار خلکو به په بامیانو کې څه کول. نو دا خبره دا ده چې تعصب یو د یو څو کسانو د خوا دی چې هغوی غواړي په همدې تعصباتو او په همدې په حساب قومي ټیکهداریو باندې د خپل سوداګري جاري وساتي او استفاده ورنه وکړي، خپل بقا لپاره دا کارونه کوي. خاص ډول د خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري او دا موږ په خپلو دغه کښیو پیډوګانو او پاکستان سره دا ښیو خلکو.
تاسو مخکې د حساسیت موضوع ته اشاره وکړه. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خلکو چلندونه، د فکر بڼه او روایتونه فرق لري. په دې خاطر چې یو ناکاس د دغسې یو وضعیت سره مخامخ نه سي، یوې سیمې ته تر تګ مخکې باید کوم ټکي په پام کې وساتي او څه وکړي؟
تر ټولو ښه لاره چاره دا ده چې د هماغه سیمې له یو داسې کاس سره چې لږ موضوعاتو پوه وي، د خپلې سیمې په حساسیتونو پوه وي، په فرهنګونو او په دې مسایلو پوه وي، ورسره اړیکه ونیول شي. په خاص ډول د سیمې داسې یو مشرانو سره اړیکه ونیول شي، مخکې له مخکې ورسره خبرې وشي چې هغه کوم حساسیتونه چې په هغه سیمه کې موجود دي، د هغه نه یو کاس چې ځان آګاه کړي، بیا په اسانۍ سره کولی شي چې خپل کار ته هغه سیمه کې ادامه ورکړي. که چیرې مثلا په ناآګاهۍ کې وي، ممکن دا فکر وکړي چې دا شی حساسیت نه لري او خلک پرې غلط برخورد وکړي، زشت چلند وکړي، نو یو یو تشنج چې رامنځته کېږي. نو ښه لاره یې دا ده چې مخکې له مخکې د هماغه سیمې د فرهنګونو دغه نظر کې ونیول شي. او د دې تر څنګ سالی صاحب یو خبره دا ده چې لږ څه ډېر د هغه فرهنګونو او حساسیتونو ته یو اکاس باید تسلیم هم نه شي، باید لږ څه پیسه باجورته اوسېږي، په عامه خبره سپین سترګې اوسېږي. ځکه چې که چېرې موږ تاسو هر څه ته یو دلیل موجود دی چې ایدی زیاکس مه اخله ځکه چې دا خبره ده، ایدی زیاکس مه اخله ځکه چې دا خبره ده، خو چې دا دومره محدودیتونه در باندې جوړ شي، بیا ته ښه عکس نه شي اخیستلی. خو عکاس باید داسې یو مهارت پیدا کړي چې هم هغه عکس واخلي یا هم هغه د مغزي ویډیو واخلي او هم دته کوم مشکل پیښ نه شي. نو دا د یو عکاس دروني مهارت دی چې دی باید کاست کړي. په دې اړه ښه لاره یې دا ده چې ډېر کار وکړي،
ډېره مننه کور ودان ستاسو د وخت چې په ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. د افغانستان ځوان اکاس او فوټو ژورنالیست راشد نور و چې د ازادي میلمه پروګرام کې زموږ پوښتنې ځوابولې.
ಶುಭಂಗಳೇ ಪಲ್ಲವಂತಿನ ಕಬಲೇ ಮಾತ್ರ ಶುಭಂಗಳೇ ಪಲ್ಲವಂತ